ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې یو سات خبرونه سره داود خټک در سره ما او په دې راپور کې مونږ تاسو ته د یو ډاکټر سره مرکه در اورو. کس هم دا کس د زړونو متخصص ډاکټر دی، خو د ډاکټرې سره سره دا کس یو لیکوال هم دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی او کتابونه هم ژباړلې دي. مخکې له دې چې مونږ تاسو دې مرکې ته بوزو، تاسو د مشال ریډیو ایپ ڈاؤن لوڈ کے پا ایپ سٹور کے تاسو ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو یعنی دا اولی کے او دغه سی هغه ڈاؤن لوڈ کے پا صفاتو گو بخبرونی او ری دیشے دغه سی دا مشال ریڈیو فیس بک لائک کے او فالو کے او که تاسو فالو کړی نو خپل ملګرو ته وایې، یارانو دوستانو ته وایې چې هغه فالو کړي. دغه سی د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ او د مشال ریډیو ټوئیټر فالو کړئ، انسټاګرام لایک کړئ او په واتس اپ کې تاسو مشال ریډیو اولی کړئ، نو هلته هم تاسو مونږه مونتل شئ. او اوس وخت شوه دی د هغه ډاکټر سره د مرکې چې تاسو ته مونږ په سر کې وی. دا ډاکټر احسان الله درمل نومیږي، د زړونو متخصص دی، خو د دې ترڅنګ د لیکوال، شاعر، ادیب او ژباړن هم دی. یو کس څنګه دومره لوی کارونه کولی شي؟ راځي چې دا د راشد خټک په دا مرکه کې واورو.
په نړۍ، سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روان چارې سوای د دې هر صد اوریدو لپاره له مشال رادیو سره وسې. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل په تاند ځوانۍ کې لوی لوی کارونه کړی دي چې د شي په پښتنو ځوانانو کې ډیر کم داسې وي چې په دومره تنکی عمر کې داسې لاسته راوړنې ولري. هغه د طب ماهر یعنی ډاکټر دی او د زړونو متخصص دی، هارت سپیشلیست دی، خو د دې سره سره یو خوږژبه شاعر، لیکوال او ادب پوه هم دی. په ادب او طب دواړو برخو کې لوی لوی کتابونه لیکلي دي. لوی په دې معنی چې د زحمت له پلوه هم په سوونو صفحې لري او د ارزښت له پلوه هم کم ساری دي. د ګایټن او ګریس طبي کتابونه یې ژباړلي دي. د شیرپوهنې په اړه یې د شیرستان په نوم مشهور کتاب لیکلی دی او څو میاشتې وړاندې د پښتو ژبې د ځانګړي اسلوب شاعر استاد محمد صدیق پسرلی د شاعرۍ او شخصیت په اړه د سل بهار حسن په نوم 810 صفحې کتاب لیکلی دی. نن مستاسو لپاره د ډاکټر احسان الله درمل سره مرکه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
سلامونه ستړي مشه ډاکټر صاحب درمل، مونږ ته د وخت راکولو هم ډیره مننه.
سلامونه سلامونه خټک صاحب، مننه خو تاسو نه چې ما ته مو وخت راکړو. زه هم تاسو د پروګرام لپاره خپل ملګرو دوستانو ټول اوریدونکو ته مینه او سلام وړاندې کوم.
ډاکټر احسان الله درمل چې دی د زړه متخصص دی، یعنی دوی جوړ ته هارت سپیشلیست وایي. خلک یې د لیکوال په حیث زیات پیژني، د یو متخصص ډاکټر په حیث ډېر کم خلک پیژني. د دې څه وجه ده؟
دا خبره خو په انسانانو کې طبیعي ده، یوازې زما په حق کې نه، په د ټولو انسانانو په اړه همدغسې دي. د ټولنه چې دی، په ټولنه کې بېلابېل قشرونه اوسي، د بېلابېلو ذوقونو، د بېلابېلو دلچسپیو خلک. نو دوی چې د خلکو سره او د جهان سره مخامخ کېږي، د خپلو دلچسپیو او د خپل ذوق د زاویې نه ورته ګوري. په انسانانو کې هغه خواوې ویني چې دوی ته خوند ورکوي او هغه چې دوی د دلچسپیو سره سر نه لګوي هغه هیروي. زه چې د ډاکټرانو سره او د خپل مسلک د ملګرو سره کلمه خامخ یم، هغوی زما شاعري یا لیکوالي نادیده نیولې او حتی ډېر خلک قربانۍ خبر هم نه دي چې زه ګواکې څه لیکم. او شاعران او لیکوالان چې دي، هغه خلک چې د شعر او ادب ذوق لري، نو د هغوی د طبابت سره یا د ډاکټرې سره اصلا دلچسپي نشته. که نه، د هغوی تمرکز یوازې په خپلو ذوقي او هنري دلچسپیو دی. نو ځکه هغوی طبیعي ده چې زما ډاکټري به نه ورته ښکاري. مونږ عموما داسې یو، تاسو به هغه لیدلی وي، دا د څوک چې ښکار کوي کله چې نښه ولي نو یوه سترګې ورته پټه کړي، نو د ده د پټې سترګې لاندې چې کوم شیان وي هغه نه ویني، ځکه چې دی باید تمرکز وکړي په نښه باندې. نو دغسې مونږ په شاعرانو، لیکوالانو یا عموما په ټولنه کې په څه شي پسې چې ګرځو، څه شي مو چې ذوق وي، هغه زر راته ښکاري، ځکه چې زمونږ حواس داسې دي، زمونږ ذهن داسې دی چې خپلو دلچسپیو په اړه مواد زر درکوي، زر راټولوي، زر راته ښکاري، یو څه زوم کوي هم او هغه چې د زموږ د دلچسپۍ سره سر نه خوري هغه اګنور کوي او د مخې نه لري کوي.
څنګه چې په ادبي غونډو کې ادبي ملګرو سره تاسو بحثونه کوئ یا په ادب څومره لیکل کوئ، داسې تاسو په طب باندې هم لیکل کړي دي، یا طبي چې کوم کانفرنسونه وي، غونډې وي، سیمینارونه وي، ورکشاپونه وي، میټینګونه وي، په هغوی کې هم دغسې ګډون کوئ لکه څنګه چې په ادبي غونډو کې کوئ؟
ما خو ډېر لیکل د طبابت په برخه کې کړي، زما ډېر کتابونه چاپ شوي، البته ډېر زما په نوم نه دي چاپ شوي، زه چې محصل وم یعنی د طبابت د لوستو په وخت کې زما کتابونه چاپ شوي، حتی ځینې په فاکولته کې تدریس شوي هم دي، خو ما په خپل نامه نه دي لیکلي چون نه مې غوښتل چې زما په نامه چاپ شي. همدارکم زما میډیکل ریسرچونه خپاره شوي، تحقیقي مقالې او ژباړې مې، غټ غټ کتابونه مې ژباړلي په دې برخه کې، خو ما ډېر څه لیکلي. او زه فکر کوم بیا مغه د دلچسپۍ خبره ده چې شاعران او لیکوالان د ادبیاتو یا د شعر او هنر د کتابونو نه ورخوا د نورو برخو سره ډېره دلچسپي نه لري یا نه لولي، نو هغوی فکر کوي چې ما صرف دغه یو دوه ادبي کتابونه لیکلي، نور به مې څه نه وي لیکلي. او همدغسې زه ریګولر یا په منظم ډول په طبي کنفرنسونو کې، حتی په نړیوالو کنفرنسونو کې ګډون کوم. دلته په جرمنی کې یو کنفرنس دی، سی ایس آی ورته وایي، د زړه د ولادي ناروغیو او د ساختماني ناروغیو ډېر نړیوال کنفرنس دی چې هر کال په ووړي کې کیږي، او د دنیا د ګوټ ګوټ نه د دې زړه د برخې ډېر لوی لوی ډاکټران ورته راځي. نو په هغې کې زه منظم ګډون کوم، او نور هم چیرته چې طبي کنفرنسونه وي او د زموږ د مسلک اړوند کوم ورکشاپونه دي او یا درسونه دي، هغه په منظم ډول روان دي، په هغو کې خو داسې ګډون کوم چې ډېر زیات دی. نو هغه ګډون خو سړی رسنیز کېږي نه کنه، یا که رسنیز کېږي هم هغه په خپلو هغه کې خپلو مخصوصو ژورنالونو یا ویب سایټونو کې خلک ګوري، ډیرو خلکو ته نه رسیږي. نو په دې اساس هغه برخه که پټه پاتې ده، صرف د لیکوالانو شاعرانو ملګرو د نظره پټه پاتې ده، نور خو هغه برخه زما په د ژوند په ټولو لویه برخه ده او ډیره منظمه روانه ده، زه ورنه راضی یم.
هندي سب ډېر پیچلی ګڼل کېږي چې عام لوستونکي پې نه پوهېږي، او په شاعرانو لیکوالانو کې هم خاص خاص خلک چې دي ځانګړي خلک هغوی پرې پوهېږي. تاسو دې ته څنګه ور پام شو چې په دې کې دومره مطالعه وه؟
بېشکه چې هندي سب د دې شاعرۍ په سبکونو کې یو ډېر پیچلی سبک دی. زما پام خو د استاد پسرلي د شاعرۍ د لوستونو وروسته ورته واوښتو. د هندي سب ځینې شاعران خو د ځینو شاعرانو شعرونه زموږ د کورس یا د نصاب په کتابونو کې هم راغلي وو چې واقعا توجه یې جذبوله کنه، خو کله چې ما مثلا استاد پسرلی ولوستو او بیا مې شاهده ولوستو، بیا مې وروسته د سبکونو اول مې د استاد پسرلی د کتابونو په لمن لیکونو کې د هندي سب د لویو شاعرانو شعرونه ولوستل، ځینې بیتونه چې ډېر جالب وو، او بیا مې وروسته پام شو چې د سبکونو په اړه مې چې مطالعه پیل کړه، چې دا خو د شاعرۍ یو جریان دی چې د لسمې اوولسمې هجري پیړۍ په دوران کې یوه ډله شاعرانو ورته مخه کړې، بلکې یو مکمل د شاعرانو یو مکمل جریان دغه سبک پاللی. چون د دې سبک د جوړښت او د دې شاعرۍ جوړښت داسې دی چې ډېر حیرانوونکی دی، ډېر ډېر دقت غواړي او ډېره په ظرافت سره وډل شوی وي، نو د شعر سټرکچر یا ساختمان هم د غسی وی چې ډیر حیرانوونکی وي، ته چې کله راوس پړې یا پاغه کې چې کوم نزاکتونه کوم تناسبونه او څه ډول وډل شوی وي، د دې سپړل او په دې باندې فکر کول خپل یو ذهني بوختیا غونتی وي لکه یو ذهني لوبه. دا غره وو د استاد پسرلی د شاعرۍ برکت، او د هغه بیا بیا لوستل، او بیا د هغه نوروسته د هندي سب نور شاعران ولوستل، تقریبا ټول شاعران دا لوی شاعران چې صاحب دی، بدیل دی، غنی دی، او طالب عاملی دی، او غنی کشمیری میاد کو کلیم، نو د دوی لوستل د دې سبب شول چې په دې سبک باندې یو څه زیات فکر وکړم. چې رښتیا شي ما غوښتل له ډېره وخته چې دا د استاد پسرلي په شاعرۍ باندې یو څه ولیکم، نو د دې لپاره هم زما یوه مجبوری وه چې باید د سب د رازونو نه خبر وای، او همدا وجه وه چې ورو ورو زما دلچسپي ورسره زیاته شوه. خپله دا سبک هم داسې دی چې که سړی څه وخت متداوم ورسره پاتې شي او فکر ورباندې وکړي، نو بیا یې خپله هم ډوبوي، بیا نشي کولی چې ورنه راووځي. د بدیل په اړه شفیع کتکنی ویلي دي چې د ته د هیواد ویزا ډیره سخت ده، ډیره په سختۍ چاته د خپل شعر او هنر دی وطن ویزا ورکوي، خو که یو ځل چاته ویزا ورکړه نو بیا ورنه راوتلی نشي. بیا نو فکر کوي چې په دنیا کې نور نه شاعران شته او نه لیکوالان شته، دا هغه چې دي بدل شناسان چې دي، یا د هندي سبک د خاصو شاعرانو مینان چې دي، د صاحب عاشقان چې دي، نو دوی دغومره مجذوب دي چې نور شاعران نه ورته ښکاري واقعا. او هغه د دوی ګناه نه وي، د دوی شاعري داسې ده، داسې ساحرانه هغه لري، خصوصیت لري، خو دا د دې شاعرۍ سحر پاسونه نه راڅرګندېږي.
د مشال رادیو ګرانو مینوالو، اوس و د مکو او غزل اورو.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال آر اي ډي اي او ولیکي.
د فرهاد دریا په غږ د استاد محمد صدیق پسرلی غزل تاسو اوریدو. اوس بیا خپل مرکه ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب که زمونږ د اوریدونکو ته د هندي سبک په اړه لږ معلومات ورکړئ چې په شاعرۍ کې هندي سبک څه ته وایي او د هندي سبک شعر څنګه پیژندل کیږي؟
په هندي سبک کې ډیر مرکزی عنصر یا ډیر ارزښتناک شای مضمون دی یا دوی چې مضمون افرینی ورته وایي. د هندي سبک د شاعرانو په نسبت او د هندي سبک د کره کتونکو په نسبت شاعر هغه څوک دی چې مضمون تړلی شي، معنا افرین وي یا مضمون افرین وي. کنه مضمون دوی داسې یوې خبرې ته وایي چې شاعر د یوې پدیدې یا د یو شي نوی تفسیر کړی وي، دغه تفسیر د ده د خپل تخیل مولود وي او په عین وخت کې معنا افرین وي. یعنی لستونکي ته امکان ورکوي چې ګڼې معناوې د دې مضمون په شاوخوا کې ګڼې معناوې وګوري. که په یوه خبره کې دغه درې خصوصیات موجود وي نو هغه د مضمون په زمره کې راځي او ډېر ارزښت لري د دوی په کره کتنه کې او په شاعرۍ کې. د مضمون د شاعرانو خپل تفسیر دی. د دې خبرې مطلب دا دی چې په دې دنیا کې چې څه پدیدې دي، څه شیان دي زموږ ستاسې شاوخوا، د دې هرې پدیدې په اړه بېلابېل تفسیرونه موجود دي د بېلابېلو ساحونه. مثلا د ژوند په اړه، کنه د ژوند په اړه یو دینی تفسیر موجود دی، دینی روایت موجود دی چې ژوند څه شی دی. د ژوند په اړه مثلا کلچرل یا فرهنګي یا ټولنیز یو ذهنیت موجود دی چې ژوند څه شی دی. او یعنی وخت کې سینسي هغه هم شته، سینسي تفسیر هم شته چې ژوند بایولوژیکلی څه شی دی. خو شاعران چې د هندي سبک شاعران مثلا کچیرې د ژوند په اړه مضمون جوړوي، دوی باید داسې یو تفسیر وکړي چې د دغو درو ساحو سره د یوې ساحې سره هم نه وي تړلی، نه دینی وي، نه کلتوري وي او نه سینسي ریښه ولري، بلکې د خپل جوړ کړی وي او د ده تخیل جوړ کړی وي. بل دا چې په داسې شکل یې وتړي، دغه مضمون په داسې شکل بند کړي چې هغه په شاوخوا نورې معناوې وزېږوي. همدا وجه ده چې دوی شاعر هغه چاته وایي چې مضمون تړلی شي او مضمون د دوی په کره کتنه کې د دوی په نزد تر ټولو ارزښتناکه شاعري ده. که څوک مضمون نشي تړلی، ګواکې چې شاعري هم د کار نه دی او د مضمون تړل آسان هم نه دي. که نه مثلا د شهیدا په شاعرۍ کې تاسو که وګورئ، بیا د مضمون ذکر راځي چې وایي چې شهیدا خوم کړم د خاطر لبریز په وینو، زه چې بند لکه غونچه رنګین مضمون کړم. یعنی د رنګین مضمون تړل دغومره سخت دي چې باید زړه د وینو نه ډک شي. که نه د زړه د وینو خوراک دی، لکه د غونچې غونتې چې هغه ګل غوړوي په وینو سره وي، که نه د غونچې خوم په وینو سور وي، ځکه چې هغه مضمون تړي یا د ګل غوړوي. که نه همدارکن دا هم د شهیدا بیت دی چې د شهیدا رنګین مضمون کودن تلولې د هلال رویت دی وسپار شب کور ته. د دوی په نزد د شهیدا په نزد مضمون لکه د مضمون تړل سخت هم دي خو سپړل هم سخت دي. په هندي سبک کې د شاعرانو تمرکز مهم ده. لکه په نورو سبکونو کې د شاعرانو هڅه دا نه ده چې مضمونونه وتړي، کنه یا د مضمون د هغه سره د دې مفهوم سره چې هندي سبک شاعران استعمالوي اصلا ډیر بلد هم نه دي د نورو سبکونو شاعران. نور شاعران یا مثلا د ژوند توصیفوي یا مثلا د ژوند یا د کائنات په اړه خپل احساس بیانوي، خپل عواطف بیانوي. په هر سبک کې یو غوي یو مین تیم وي، کنه یو عمومي یو تمایل وي چې مثلا دوی څه شی کوي. ځینې خلک خپل احساسات بیانوي، ځینې خلک د نیچر یا طبیعت توصیفوي صرف. خو د هندي سبک شاعران چې دي، نه د دوی د احساس خبره ده، نه د صرف د وچ توصیف خبره ده، دوی داسې تفسیروي چې معناوې پیدا کړي، ګڼې معناوې پیدا کړي، او د تفسیر د دوی خپل وي او د دوی د تخیل زیږندوي. که په دې باندې څوک پوه شي بیا د هندي سبک د شاعرۍ نه ډېر زیات خوند اخیستلی شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو.
تاسو کتاب شهرستان ډیر مشهور شوی دی، خلک به خیر سره لکه د کورس ته کتاب ولولي. دا د بلوستون کی د دې د لیکلو وجه سو لاملونه سو څنګه تاسو دا خیال درغه چې شهرستان ولیکي؟
مونږ په کندهار کې زچ محصول وم، التمو د روحي بهیر پونم مشاعره او نيزه غونډه کوله. نو دغه یو برخه به کرک کتنه و، کرک کتنه کې معمولا مود یو څه ډیره برخه اخیسته. بیا محمد یار صاحب راته وویل چې کوشي چې مونږ د دغه ملګرو ته د شعر پیژندنې یو کوچنی ورکشاپ غونډې جوړ کړو. ما ورسره ومنل. دغه ورکشاپ د پاره چې ما کوم نوټ ولیکلو، چې مثلا که یو څوک ناست وي او شعر زده کوي نو باید څه ډول زده کوي، او د شعر په کومو کومو برخو باندې هغه کې فکر وکړي، شعر څه شی دی، کومو برخو نه جوړ دی. هماغه و چې بیا مې په ذهن کې دغه نقشه را پیدا شوه. دغه نقشه خو مې په ذهن کې ډیره مخکې و، خو بس د لیکلو اراده مې نه وه. فکر مې نه کولو چې زه به یو وخت د شاعرۍ په اړه کتاب لیکم او بیا به په هغه کې د شعر مختلف اجزا او برخې تشریح کړم. خو محمد یار صاحب ورته مجبور کړم، دا خبرې مې هغوی سره کولې، بیا به مې تکرارولې ورسره په بحثونو کې په ناستو غونډو کې. نو بالاخره محمد یار صاحب مجبور کړم چې دغه خپلې خبرې راټولې کړم، منظمې کړم، ویلې کړم. نو بیا مې چې ولیکلې هغه خو د لوستونکو خوښې شوې، چون په پښتو کې د هیڅ موضوع په اړه داسې منظم کتابونه نشته چې په یوې موضوع باندې ډېر تخصصي او جزئیاتو بحث وکړي. او اکثره لوستونکي چې د دې موضوعات په اړه معلومات لري هغه یې عمومي او ډېر داسې کتابونه لوستي وي چې یو څه سرسري معلومات وي، پکې ډېر ژور یا په تفصیل نه وي لیکل شوي. نو دا وجه هم کېدای شي چې پښتانه چون د شاعرۍ سره علاقه لري او په شاعرۍ باندې د پوهېدلو او ذوق هم د ډېرو خلکو سره شته، کېدای شي دا وجه وي چې شهرستان ډېر خلک لولي او د ماته چې کوم اندازه شوي دی ډېرو خلکو سره ملګرو سره د شعر په پوهېدو کې مرسته هم کړې. زه نه وایم چې دا د شعر په اړه مکملي خبرې دي یا مکمل تصویر دی، خو یوه برخه بحثونه پکې شته چې د شعر په ډېرو مهمو برخو باندې شوي دي او یو څه په تفصیل شوي.
د شهرستان نه پس تاسو سل بهره حسن په نوم د هندي سب معاصر دور کې تر ټولو لوی شاعر استاد محمد صدیق پسرلی په شاعرۍ باندې نقد وکړ، د هغوی شخصیت باندې هم لیکل وکړل او د هغوی ځنه کډونه مروس پړل د شاعرۍ. د خاص پسرلی صاحب مول منتخب کړو.
د استاد پسرلی د انتخاب اوله وجه خو خپل زما ذوق او شوق. استاد پسرلی داسې یو شاعر دی چې زه یې د لسم سیم نه لولم، د لسې د لسم سیم نه، او بیخي ډېر مې لوستی، بیا مې لوستی. خو چې رښتیا خبره شي چې اوس بیا راواخلم بیا هم راته نوی وي او نوی خبرې راته کوي. نو یوه وجه دا ده چې د استاد پسرلی په شعر کې دومره ډېرې نوی خبرې دي، دومره ډېرې زاویې پکې دي، یوازې په هنري یا په جمالیاتي لحاظ نه، په فکري او په فلسفي لحاظ هم دومره ډېرې زیات دومره زیاتې خبرې لري چې ښایي زمونږ په عصر کې به بل څوک دغومره ډېرې خبرې ونه لري. نو یو وجه د ده زما خپله علاقه ده د شاعرۍ سره، بله وجه د ده د شاعرۍ ارزښت دی چې دا واقعا ارزښتناکه شاعري ده. زما په نظر که څوک یې ولولي د هغه په فکري او په ښکلاییز او ذوقي ظرف کې تغییر راځي، د انسان په روح او په فکر په ذوق باندې مثبت تغیز لري. ما ته هم ډېره ګټه رارسېدلې. نو یو ډول ما د دې شاعرې پوروړی هم وم، ځکه چې ما سره په مختلفو حالتونو کې مرسته کړې او په فکری او په ذوقي لحاظ روزلې. بل وجه دا و چې استاد پسرلی زما په نظر کم لوستل شوی، او کم ذکر لوستل شوی چې موږ هڅه کړې چې استاد پسرلی هم د معاصر ادبي روایت په رڼا کې ولولو، لکه څنګه چې دا د پښتو ژبې یا د نورو ژبو نور شاعران لولو په دې روایت کې ولولو. حال دا چې د هر شاعري د یو مخصوص ادبي روایت نه راوتی وي. د استاد پسرلی شاعري کلولو د لسمې یولسمې او دولسمې هجري پیړیو او د ادبي روایتو په رڼا کې بلولو، د هندي سبک د ادبي روایتو په رڼا کې د ادبي روایتو نوی مطلب دا دی چې مثلا په دې نظر بلولو چې په دې درې پیړیو کې یا په دې درې سو دوه نیم سو کلونو کې د هندي سبک د لویو شاعرانو دپاره شعر څه شی و، د شعر ذاتي جوهر څه شی و، ورته شعر کې څه شی ورته مهم و، او هغوی ښه شعر ته په کومه سترګه کتل، هغوی چې کله شعر لیکه څه شی به یې په نظر کې نیول، او کله به چې د بل چا شعر لوسته نو د هغه شعر نه به څه توقع لرله. موږ د هغه ادبي روایت سره دغو دوه نیم سو درې سو کلونو د ادبي روایت سره اشنایي ونه لرو، او استاد پسرلی لولو نو ډېره ګټه به یې راونه رسي. همدا وجه ده چې زما یو هیله دا وه چې زمونږ په کره کتنه کې یا د شعر د لوستو په وخت موږ ته دغه خبره هم مهمه ښکاره شي چې دا شاعر د کوم ادبي روایت په رڼا کې لوستل پکار دي.
د سل بهار حسن څنګه استقبال شو په ادبي حلقو کې؟ کنه تاسو د خپل دغه کار نه راضي یا خوشاله یې؟
ولد سل بهار حسن پڑھ خو خبرګونونه راغل ډېر، یعنی مثبت خبرګونونه هم وو او ځینې داسې وو چې نقدونه هم پکې وو، خو ما د ټول د ځان سره یادښت کړی او لیکلی مې دی، هغه خصوصا هغه کوم نقدونه چې وو هغه مې هم جدي اخیستې، فکر به ورباندې کوو او په راتلونکو چاپونو کې به یې اصلاح کړو. البته مثبت خبرګونونه هم راغلي، خلکو ستایلې او ځینو خلکو ویلي چې نوې خبرې پکې دي. اوس خو لا وخت ډېر هغه دی، ډېر کم وخت کېږي چې چاپ شوی، پنځه میاشتې کېږي یا څلور پنځه میاشتې کېږي چې چاپ شوی، په جنوري کې چاپ شوی و د دې کال، نو وخت به اخلي. په څلورو پنځو میاشتو کې خو د یو کتاب هغه هم چې غټ کتاب وي د هغه په اړه مکمل تصور نه هغه کېږي، بنده ته مکمل تصور نه ورکوي چې دا اوس استقبال شو د خلکو خوښ شو که نه شو خوښ. خو دا اولنی غبرګون خو چې دی دا خو داسې ښکاري چې خلک لولي او د دې مسایلو سره ځینې خلک علاقه لري. نور نو دا غټ کتاب دی، وخت به اخلي چې خلک یو څه په سړه سینه ولولي او په دې خبرو باندې فکر وکړي. دی البته دا برداشتونه دي زما، که نه برداشتونه داسې وي چې اکثرا سبجیکټیو وي. ما یوه ورځ مخکې هم چاته ویل چې دا چون برداشتونه دي، ما زما نظر داسې ده چې دا به دغسې وي. ضرور نه دی چې ټول سبجیکټیو شیان دي، ابجیکټیو یا عینی هغه هم ولري، که نه شواهد هم ولري. خو ما چې د استاد په شاعرۍ کې څه لیدلي یا څه راته ښکاره شوي هغه مې لیکلي، نو وخت به لګي، خلک به یې لولي ورو ورو. ډېرو خلکو ته لا رسېدلی هم نه دی، مطمئن نه یم چې څومره خلکو ته رسېدلی، او ډېرو خلکو خپل تاثر هم نه دی راسره شریک کړی.
داسې مو ونه کړل چې د سل بهار حسن په لیکلو سره مې د پسرلی صاحب شاعري ډېره ساده کړه. هغه شاعرانه حیرت چې به پکې سړی ته محسوسېدو، یا به د یو عجب کیف سره سړی مخ شو او سوچ پرې کولو چې دا څنګه خیال دی او دا څنګه راوړی دی او د دې معنا څه ده، هغې نه مو ډېر خلک خلاص کړل.
ولی زما نظر خو بیا معکوس دی، زما په نظر چې ما حیرانی زیاته کړه، ځکه چې په دې شعرونو کې یا د استاد پسرلی په شاعرۍ کې چې هغه کوم حسن کوم حیرت یا کوم ابهام و، ما ته ډېرو خلکو وویل چې د دې شعرونو نه موږ ډېر سرسري تېرېدو، او اوس ګورو چې دا خو ډېر هغه دی، ډېرې خبرې پکې دي، که نه وایي اوس ورته حیران یو چې دا څه ډول بیت و، که نه. نو زما په نظر د شاعرۍ سپړل، د هغې د ښکلا سپړل، هغه خو خپله هم داسې د شاعرۍ غوندې جمالیاتي کار دی، نو بنده خوند ورنه اخلي. اصولا خو دا باید حیرانی زیاته کی، ځکه چې که ته مثلا یو ښکلا وینې او د ښکلا ته حیران وې خو نه ورباندې پوهېږي، او یو څوک نور هم درته هغه کې درته تشریح کړي او هغه ښکلا نور هم پسې لویې شي، نو بیا خو باید حیرانی زیاته شي. زما په نظر هغه لوستونکي چې د استاد پسرلی شاعري یا نه ولوستي یا په ژور نظر نه ولوستي او یا حیران کړی نه وو، هغه کدا کتاب ولولې باید حیران شي او هغه حیرت اضافه شي. د شاعرۍ په سپړلو یا د شاعرۍ په تفسیرولو حیرانی زیاتیږي، د خپل هم جمالیاتي یا ذوقي کار دی. مثلا د غالب شاعری یا د بیدل شارحان چې کله کله، البته چې واقعي نقادان وي، د هغوی نقدونه یا د هغوی شرحې چې بندل ولي به واقعا حیرانیږي چې په دې شعر کې د عمر ښکلا څنګه راټوله شوې وه، په دې واړه بیت کې، په دې واړه شعر کې د عمر لوی حسن څنګه راټول شوی و، څنګه امکان لري. نو زما په نظر حیرانی باید زیاته کی، او د استاد پسرلی د شعر دپاره تنده نور هم زیاته کی. زما خو د لیکلو مقصد هم دغه و. یوه خبره شته کله په هغه کې په فارسي نقد کې یو متل دی چې کوه کندن و کاه برآمدن، کنه چې سړی غر سوری کې یو بوس یا پروړه په لاس ورشي یا داسې یو چټي شی لاس ته ورشي. کله کله چې موږ یو شعر چې مبهم ښکاري یا ډېر لوی شعر خلکو ته ښکاري، چې کله سړی وسپړي هیڅ هم نه وي، هغه حیرانی هغه کوي، حیرانی ختموي. خو کله کله یو شای موږ ته سرسری ښکاري، ساده ښکاري، په هغه کې ډېر زیات حسن پټ وي، کنه نو سړی چې حسن لوس پړي دا حیرانی ایجادوي.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم، او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یو د مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
سندره تاسو واورئ، اوس بیا د ډاکټر درمل مرکه اورو. سدا سه خبر هم شته چې فصل بهر حسن کې ناویلې پاتې وي، یعنی تاسو غوښتل چې وایې لیکي خو مونږ نه لیکلې.
هو ولا خبرې خو ډېرې زیاتې پاتې دي. ما په دې کتاب کې بیا بیا ویلی چې ما ځینو برخو ته صرف اشاره کړې، لکه دا کتاب داسې دی چې د استاد پسرلی شاعری باندې چې د کوم زاویو نه بحثونه کېدلی شي، د هغو زاویو یوه معرفي ده، یعنی بحثونه مکمل مون دی کړي صرف اشاره میکړي چې مثلا د دې زاویې نور باندې غږیدلی شو د دې زاویې نور باندې غږیدلی شو د دې افکارو د زاویې نه د عواطفو د زاویې نه د نور زاویو نه چې د استاد پسرلی پورې مربوطې یا د ده خاص هغه دي زاویې دي د هغو زاویو نه مې هغه زاویې مې صرف معرفي کړي البته ماته چې کومې ښکاره شوي نور خو د دې هر برخه مثلا یو کتاب خبری غوړی مثلا ما د استاد پسرلی د ژبې ته صرف اشاره قدرې کړي دي نو د هغه په ژبې باندې کتابونه لیکلی شي حتی زما ما وړاندیز کړی چې که یو څوک د ده د شعر قاموس ولیکي مثلا د صاحب قاموس لیکل شوی د بیدل لیکل شوی د غالب قاموس لیکل شوی د هندي سب د شاعرانو قاموسونه لیکل کیږي چې په هغوی کې کوم اصطلاحات وي کومې کلمې وي د هغوی معنا وي د هغوی ضمني معنا وي د هغوی نور معنا وي د ده په شعرونو کې نو زما په نظر یوه لویه برخه چې پاتې ده چې ما وړاندیز هم کړی کاشکې دغه برخه څوک وپالي او څوک یې تکمیل کړي د استاد پسرلي د شعر قاموس لیکل دي د ده په افکارو باندې ډېرې زیاتې خبرې پاتې دي د ده په تصویرونو باندې لا ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي یعنی په تصویرونو کې دغومره جالب اړخونه دي چې ما یوازې یو څو اړخونو ته اشاره کړي ما یوازې د ده په تشبیهاتو باندې او په استعارو باندې بحث کړی د ده په سمبولونو باندې په اساطیرو باندې او د تصویرونو په نورو انواعو باندې ډېر زیات اوږده بحثونه کېدلی شي
ډاکټر صاحب تاسو خپل شاعري د کوم سبک ته آیا تاسو هم د هندي سبک شاعر یې که نه
د خپلې شاعرۍ په اړه خو به د استاد درویش دراني به درته ووایم چې نوم به د نور دي پر غزل درویشه ته څراغ ته رڼا مبوله خپله شاعري خو بنده نشي تللی درجه بندي کولی هم نشي چې طبقه بندي کولی هم نشي چې دا اوس په کوم سبک کې دی په کومه شیوا او طرز دی البته د زما هغه چې دی ذوقي تمایل چې دی د هندي سبک خواته دی یعنی دغه شاعران لولم او سر و کار مې وي ورسره د دوی په اړه نقدونه لولم او مسلسل لکه ذهنا ورسره نښته نو کېدای شي دغه تاثیر شوی وي زما په شاعرۍ هم چون د یوې هغه سره د یو روایت سره چې سړی ډېر وخت تیر کړي بیا هغه که غواړي که نه غواړي د هغه اثر په چا باندې کېږي البته چون زما شاعري چاپ شوې نه چا لوستلې هم نه دی دقیقه ټوله ما سره پرته ده ما خپله د خپلې شاعرۍ په اړه فکر نه دی کړی او داسې مې نه دی لوستی یو خریدار یا مشتري په نظر چې دا اوس څه شی دي که نه لکه زه ټوله ورځ نور شاعران لولم او د خپلې شاعرۍ دپاره لا داسې نه یم مزګار شوی چې هغه هم د یو خریدار په نظر وګورم او ویلولم او وخت به اخلي دا خبره هم چې مونږ د کوم سبک شاعران وي البته چې د هر سبک وو خو ما ویلي چې سبک مهمه خبره نه ده په هغه کې په شاعرۍ کې چې څوک په کوم سبک کې شاعري کوي مهمه دا ده چې شاعري وکړي که نه شاعري چې شاعري وي چې په هر سبک وي هغه کېږي دا لوستونکي پیدا کولی شي او خیر یې رسیږي او که شاعري نه وي هغه د شاعرۍ جوهر نه وي پکې نو هغه که په هندي سبک کې که په عراقي کې که په خراساني کې چې په هر سبک وکړي که په دې معاصرو سبکونو کې په د انګریزي اصطلاحات چې دي د نو سبکونو دپاره چې په هر سبک واچوي چې شاعري نه وي نه شاعري کېږي مطلب مې دا دی چې سبک خو د ظرف یا د لوخي غونتې دی نو هغه ډېر نقش نه پکې لري مهمه دا دی چې شاعري وشي زه ډېر په سبک باندې فکر نه کوم
دا دومره لوی لوی کتابونه تا ته سوه نه نه سوه صفحې کتابونه مې چاپ کړل نه ته د شعر د ادب د توریانو د دغه بحثونو خپل د شعر کتاب مې چاپ نه کړ دا ولې
د شعر په اړه زه یو څه متزلزل یم اوس د خپل شعر په اړه چون شاعري زما لپاره ډېر لوی په یو ډېر لوی چیلنج وخت دی که نه یعنی هر وخت تصور کوم د لوی لوی شاعران چې لولم نو فکر کوم چې شاعري ډېر لوی کار دی او ډېر لوی شی دی په دې وجه هېڅکله د خپلې شاعرۍ نه مطمئن شوی او داسې تصور مې نه دی کړی چې زه هم شعر لیکم که نه سره د دې چې ډېر کلونه کېږي چې زه شعر لیکم او د ډېر ماشومتوب نه او مسلسل لیکم هېڅ وخت زما په شعر کې وقفه نه دی راغلی او وخت داسې نه دی شوي چې زه د شعر سره برابطې شوی یم په ډېرو سختو مصروفو حالاتو کې هم نه زه شعر پرې اخی یم او نه ما پرې اخی ذهنن ورسره غوټه یم خو چون ټول عمر هغه لولم که نه مثلا د سترو شاعرانو سره مې کار وي په دې څو ژبو کې چې لګیا یم هغه د خپلې خوښې شاعران بیا بیا لولم نو د هغوی وی د شاعری سره چې کله سړی هغه کوي خپل شاعری پرتل کوي، زه فکر کوم چې والا لکه مونږ سه لګیا یو. په دې وجه ایس وخت دا یو اطمینان چې وی دی چې سره یو وخت شاعران مطمئن کیږي چې بس نو زما شاعری هم د لستو ده او باید دغه کم دا چاپ کم او خلک ولولي. خو زه تل په هغه کې هم کنه مثلا ارستر شاعر چې ولولم زه مات سره تصور پیدا شي چې والا دا چې کوم شاعری کوي دا خو د خبرېدو نه بلکې د پټېدو ده. بس یو پوخ می چورته کړی وی یو بل پوخ بل بل خطه هم ورته وکم نوې خطه ورته جوړ یو بل بل نقاب هم ور باندې راکښ کوم فکر وکم چې نه والا دا دا اغه نه د زمونږ دی وس کار نه ده. دا یو ذهني اغه ذهني کشمکش نه متمایل کېدل دا مسلسل استراب دا مونږ پرېګدی چې شاعری اغه کوم چاپ کم یا د چاپېدو نیت وکم. نو نه پوهېږم چې هغه څوک چې زر مطمئن کیږي او استراب ختمیږي هغوی بختور دي ولا.
ډاکټر صاحب، دغه د ساينس او ټکنالوژۍ په نړۍ کې چې کوم بدلونونه روان دي ډېر په تیزۍ سره، یعنی د انټرنیټ وګوره، ګوګل وګوره، اوس پکې د مصنوعي ځیرکتیا آرټیفیشل انټیلیجنس راغی چې ویل کیږي چې دا به شعر هم لیکي او کیسه به هم لیکي، نقد به هم کوي، ناول به هم لیکي. د دې سره د پښتو ادب ته کوم کوم چیلنجونه ننګ
دا ولا مهم بحث ده او د څو زاویونو مهم ده. یو خو د تخنیکی او ټیکنیکل بحث ده چې مثلا د الگوریتمونه او مصنوعي ذکاوات د نوي ټیکنالوژي او سنس څنګه کار کوي. او لا لویه خبره ده چې مثلا پروتلونکو لاسو کولونکو کې یا پروتلونکو نیمه پیړۍ کې دوی کوم ځای ته رسیدونکي دي. او بل بحث بل اړخ فلسفي اجتماعي یا ټولنپوهنیز اړخ ده چې مثلا د دې بدلونونو یا د اوج په نقطه کې د دې بدلونونو اغیزې به په ټولنې څه وي، ادبیاتو، په هنر او علم. خپل په دې مسلکي او اکاډمیکو برخو یوازې ادبیات نه دي چې بنده د ادبیاتو په اړه فکر وکړي. مثلا په راتلونکو څو کلونو کې خلک وایي چې د ډاکټرۍ غوندې مهم مسلکونه او نور ډېر مسلکونه هم په خطر کې دي. دا به مصنوعي ذکاوت په مرسته کېږي. یو یې دغه بحث دی چې د فلسفي او اجتماعي او سوسیولوژي د زاویې نه ورباندې کېدلی شي. په دې اول بحث باندې خو مونږ او تاسو خبر نه شو کولای ځکه چې نه متخصصین یو او نه سنجولی شو چې دغه لوبه بالاخره په کومه نقطه کې اوج ته رسیږي، څو کاله وروسته او څومره بدلونونه را روان دي. خو د بل برخه چې دی زما په نظر د دې لپاره هم ډیر تشویش نه دی پکار. دا هغه چې بدلیږي بدلونونه چې راځي، خصوصا تخنیکی یا ټیکنیکل بدلونونه چې راځي، دې سره د انسان ذهن، ټولنیز روان او چر و فرهنګ هم بدلیږي. 50 کاله مخکې یا 10 کاله مخکې خلکو تصور نه کولو چې به د ټلیفون او به د اوسنۍ ټکنالوژۍ نه بژوند نه کیږي کنه. یعنی خلکو د ژوند کولو علم هم روان وو، سنس هم روان وو، ادبیات او کلچر ټول په خپلو ساحو کې ډېرې برخې فعال. خو اوس فکر کوو چې مثلا به د ټلیفون نه، به د نوې ټکنالوژۍ نه، به د نوو وسایلو نه به زموږ ژوند امکان ونه لري. یعنی انسان ورو ورو خپل اختیار یا خپل ځان د ټیکنالوژي او وسایلو تسپوري کنه. په ځان باندې باور ختم شوی، په ټیکنالوژي باندې باور زیات شوی. مونږ چې چیرته ځو په موټرو کې نو د نقشو او نویګیشنونو په مرسته روانو، ځان باندې الګوریتمونو تسپارلای نو شو کولای چې دوی 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 د تاثیر نه وزوم. داسې د ټوله ټیکنالوژي کا فارس کې مونږ روحن استثمار کړی او استعمار کړی چې دا باید استعمال کړو. خو نه زمانو کې بم پروتورانو زمکه غصب کولې، وطنونو ملکونو به غصب کول. په اوسنۍ زمانی کې دغه د امپراتوري یا د غصب او د استثمار باندې بدل شوی، د خلکو د ټولنو د ملتونو روان غصب کیږي. هغه داسې انګری چې به د دې وسایلو نه ژوند نه کیږي، او دوی مجبور دي چې دغه وسایل وپیری او د دوی په پیسو د ځینو خلکو ژوند دی وچلیږي. دا یو اړخ دی چې روان وي. د بلې خوانه دغه وسایل او بدلونونه چې دي په کلچر باندې اغیز کوي، او کلچر هم ورسره بدلیږي، د انسان ذهن هم ورسره مغاسي ورسره یاریږي. 50 کاله مخکې مثلا مونږ او تاسو به یو شاعر شعر یا خلکو به یو شاعر شعر په یا په کوم خبرونه کې لوستو، په مجله کې، په اخبار کې، او یا په کتاب، په کتابي بڼه، په دیوانی بڼه لوستو. کنه خلک بلد نه وو چې د چا شعر اره ورس ولولیا به په مشاعرې کې اورېدو. اوس د شاعرانو کتابچې په فیسبوکونو باندې پرتی دي، اره ورس چې څلیږي، خبرېږي. مثلا د دوی
پنځوس کاله مخکې دغسې د شعر یا د لیکوالۍ د خپرېدو دغسې هغه نه وه، دغسې زمینه نه وه، او چا تصور هم نه کولو چې یو وخت به د خلکو ټوله شاعري په فیسبوک پرته وي یا په سوشل میډیا به اویلیبل وي، د خلکو لیکنې او ټول خلک به شیبه شیبه اویلیبل وي، د خلکو د ژوند شیبه شیبه به اویلیبل وي. خو اوس مونږ او تاسو د دې کلچر سره بلد شوي یو، دا بیخي نارمل لګېږي، څه مسله نشته. همدغسې اوس خو مونږ بلد شوي یو چې مثلا شعر د شاعر سره غوټه دی، او هر فن یو فنکار لري، هر تخلیق یو خالق لري، بس د هغه سره مو هم په ذهن کې یوه خبره غوټه وي که نه، یو عاطفي تړاو ورسره لرو. خو کېدای شي دغه بدلونونه چې اوس مثلا دا نوې هغه چې د ټکنالوژي ذهني ذکاوت چې ادبیات تولیدوي، حتی شاعري جوړوي او کیسې او داستانونه لیکي، نو کدا پرمختګ وکړي او واقعاً ولیکلی شي. زما نظر دا دی چې زموږ ذهن او کلچر خصوصا د راتلونکو نسلونو ذهنیت او روان به هم ورسره بدل شوی وي. هغوی سره د هغوی په ذهن کې به بیا کېدای شي د فن او د فنکار رابطه. مطلب مې دا دی چې دا انقلاب چې څه ډول روان دی، دا انقلاب صرف د ظاهري بڼه نه راځي چې ټکنالوژي به بدلیږي. د ټکنالوژۍ یو هغه دا دی تاثیر دا دی، د بدلونونو یو تاثیر دا دی چې په عین وخت کې د خپلو استعمالوونکو ذهنونه هم د ځان سره اړوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ډاکټر صاحب، په موسیقۍ پوهیدونکي خلک وایي چې د پسرلي صاحب شاعري د طرزونو په لحاظ، د آهنګ په لحاظ ډېره متفاوته او متنوع ده. یعنې موږ چې هغه روایتي طرزونه لرو، په هغې کې نه ده، نوي نوي طرزونه هم لري، خو ونه ویل شوه د موسیقۍ سره سندرغاړو ونه ویل، ور پامې نه دی. دا ولې؟
ولې دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېر مهم بحث دی. د استاد پسرلي شاعري لکه څنګه چې د افکارو، د عواطفو، د ژبې او د تصویرونو د لحاظه متفاوته ده، همدغسې د آهنګونو د لحاظه هم، د آهنګ د لحاظه، د موسیقۍ د لحاظه هم ډېره متفاوته. مونږ تاسو د پښتو شعر د آهنګ یا د موسیقۍ جوړښت پیژنو چې هغه سیلابوتونیک دی، یعنی هم د سیلابونو یا د حجابو د تساوي سره اړیکه لري، او هم د ټون، د خج یا د فشار، د هغه سره، د تنظیم سره چې مثلا څو سیلاب وروسته خج راځي یا په کوم سیلاب باندې خج راځي کنه. نو د پښتو شعر د ډیر معمول آهنګونه چې دي، هغه د څلور سیلابي فوټونه چې دي، هر څلور سیلابي یو خخته، څلور سیلابي خخته سره یوځای کیږي، هغه بیا یو آهنګ جوړوي. مثلا دول سیلابا او پنځله سیلابا او شپاړه سیلابا او همدغه سی پسې خکته او پورته. او د استاد پسرلي په شاعرۍ کې د درې سیلابي فوټونه هم ډېر زیات کارول شوي، چې هغه کې بیا مختلف دي چې په اوله څپه یې خجوي، په دویمه څپه یې خجوي، په دریمه څپه یې خجوي. دا بحث ډېر تخنیکي او ډېر حسابي بحث دی، لکه هم د فزیک هغه رول پکې لري کنه، ټون یا ساوت فشار، او هم ریاضي نقش پکې لري. ډېر ټیکنیکل بحث دی. خو ما چې څومره لوستی استاد پسرلي، د پښتو د شعر د موسیقۍ ډیر ګڼ بالقوا امکانات کارولي، هغه بالفعل کړي. د موسیقۍ یا د آهنګونو دغومره ډیر تنوع په معاصر شاعرۍ کې د بل چا په دیوان کې یا د بل چا په شاعرۍ کې نشته. ډیر اوږده وزنونه، حتی ځینې هغه هم پکې شته، او روزي وزنونه هم پکې شته. دا چې د موسیقارانو نه دی ورپام شوی، موسیقاران خو اکثره یغي وي کنه، دغسې شاعرانو شعرونه انتخابوي چې هغه یو څه مشهور وي تیار، او دوی فکر کوي چې د اورېدونکو به خوښ شي، هغوی خپلې مجبورۍ وي، د اورېدونکو ذوق او هغه ته ګوري، قرهي ته ګوري، بیا شعر انتخابوي او خپلو حالاتو ته هم ګوري. نو د هندي سبک شاعري، بیا خصوصا د استاد پسرلي شاعري، خو مونږ او تاسو خبرې ور باندې وکړې چې مثلا هغه د ادب او د شعر لوستونکو هم، متخصصو لوستونکو هم ډېره نه دی لوستي کنه، د پوهنتون استادانو، د ادبیاتو شاګردانو لا ډېره نه دی لوستي، په اکاډمیکو کړیو کې په بحث نه دی ور باندې شوی، تیزیسونه او کتابونه ډېر نه دي ور باندې لیکل شوي. په همدې وجه هنرمندان یا سندرغاړي کېدای شي د هغه د نوم سره حتی بلد هم نه وي. د هغوی دپاره سخته ده چې دغه د استاد پسرلي شاعري پیدا کړي، بیا انتخاب کړي، او بیا خپله پوه شي ور باندې چې ولا په دې کې خو مختلف وزنونه دي، او دا د موسیقۍ دپاره جوړه ده. البته دا نو یو څه کار غواړي چې د سړی د هنرمندانو ورپام کړي، یا دغه خپل ورپام شي. خو ستاسو خبره سمه ده، ډیر ځات امکانات پکښته او دغه امکانات ما معرفي کړی هم دی په کتاب کې، او لا ډیر نور هم کېدلی شي خبرې ور باندې کېدلی شي. دا هم یو ډیر لوی بحث دی چې ځانته کتاب ور باندې لیکل کېدلی شي د استاد پسرلی د شعر په هنګ یا موسیقي باندې. بخې ډیر بالقوه امکانات بالفعل کړی دی پښتو د شعر د موسیقي. نو ستاسو خبره سمه ده، زه موافق یم.
ډیر مننه ډاکټر صاحب احسان الله درمل، مونږ ته د وخت را کولو خوشاله سي.
ډیر زیاته مننه خټک صاحب، تاسو نه هم مننه د ټول اوریدونکو نه مننه چې زموږ خبرې په حوصله واورید. څه سهو شوي وي یا کته پورته خبره شوي وي بخنه غواړم. ټولو ته مینه او سلامونه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر احسان الله درمل ګټورې او خوندورې خبرې تاسو واورید. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
کرتا ہے۔